پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شبریم دازه دیر دو پا غرمنی خپرونه که استاس و کربه تخنیکی چاری میر احمد ساپای مختوری. السلام علیکم. پا روان خپرونه که وران دی لشکرگات ورزو پرون د کابل بانک مخی تا د جانمرگ برید تلفات زیاد شویده. د بلوچستان پا مرکز کوټه که هم چاودنه شویده. تر خبرونه و روسته دی موضوعاتو تفصیل در که و خبرونه اجمل انورانده که.
د افغانستان دفاعي چارواکي وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې 48 وسلوال وژلي دي. د بغلان ولایت په اندراب ولسوالۍ کې یوې وسلواله شخړه کې د یوې ځوان نجلۍ په شمول درې تنه وژل شوي دي. او پاکستاني چارواکي وایي د بلوچستان ایالت په کوټه کې نن سهار یوې درنې چاودنې 11 کسان وژلي او 40 نور ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان دفاعي چارواکي وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال 48 وسلوال ترهګر وژلي. د دفاع وزارت څخه نن غرمه یوې خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ګډ تهاجمي عملیاتو چې د هوایي ځواکونو او توچي په ملاتړ یې په ننګرهار، کاپیسا، پکتیا، خوست، کندهار، اروزګان، کندوز، فاریاب، تخار او هلمند کې کړي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې تر ټولو درنه مرګ ژوبلې د جوزجان ولایت کې طالب او داعش وسلوال وتاړولي. دوی وایي دغلته یې 40 تنه وسلوال وژلي چې پکې 10 تنه د داعش وسلوال او د طالبانو یو سیمه ییز قومندان هم شامل دی. د دفاع وزارت همدارنګه په فراه ولایت کې د درې او په تخار کې د 5 وسلوالو د وژل کېدو یادونه کوي. دوی وایي په دې عملیاتو کې 14 وسلوال ټپیان شوي. دفاع وزارت خپل لورتیا د وختو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو ډلو تر اوسه د افغانستان د دفاعي چارواکو د دې ادعا په اړه کومه تبصره نه ده کړې. اخوا د بغلان ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په اندراب ولسوالۍ کې په یوې وسلواله شخړه کې د یوې ځوان نجلۍ په شمول درې تنه وژل شوي دي. د اندراب ولسوال محب الله محقق ازادي راډیو ته ویل دا پېښه وړ مشپره رامنځته شوه او تر اوسه یې اصلي علت نه دی څرګند. نوموړي ویل په دې اړه د ولسوالۍ پولیسو څېړنې پیل کړي. اندراب په بغلان کې هغه ولسوالۍ ده چې خپل سرې وسلوالې ډلې او شخصي دښمنۍ پکې زیاتې دي. په دې ولسوالۍ کې تر دې مخکې هم دا ډول خونړۍ پېښې رامنځته شوي دي. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې نن سهار یوې درنې چاودنې 11 کسان وژلي او تر 40 زیات نور ټپیان کړي. چاودنه د بلوچستان د پولیسو د قومندان دفتر ته نږدې شوې. د پولیسو یو ویان شهزاده فرحت ویلي چاودنه ډېره درنه وه چې تر لرې لرې یې غږ اورېدل شوی او د شاوخوا ودانیو هندارې یې ماتې کړې دي. د ځایي روغتونو ویان وسیم بیک ویلي په چاودنه کې د مړو شمېر 11 ته رسېدلی او د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. چارواکو ویلي چې په وژل شوو کې 4 تنه پولیس او په ټپیانو کې 9 تنه پولیس شامل دي. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان ویلي بم په یو موټر کې خودل شوی و خو دا چې دا یو ځان وژونکي حمله وه کنه پولیس یې په اړه څېړنه کوي. هیڅ وسلوالې ډلې تر اوسه د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د بلوچستان د حکومت یو ویان قاغلي کاکړ ویلي چې ګاونډي هیواد هندوستان په چاودنه کې لاس لري خو په دې اړه هیڅ ډول ثبوت نه دی وړاندې کړی. د روسیې یو مخکښ ډیپلوماټ پرون ویل ډېر احتمال لري چې د داعش د سخت دریځې ډلې مشر د روسیې په بمبارۍ کې وژل شوی وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت موین اولیک سیرومولوتوف د دولتي اژانس ریا نوستي ته وویل د دفاع وزارت د معلوماتو پر اساس ډېر احتمال لري چې ابوبکر البغدادي دي په هغه بمبارۍ کې چې د روسیې هوایي ځواک تېره میاشت د رقیع ښار په جنوبي برخو کې د داعش پر مرکزونو کړې وه وژل شوی وي. اخوا د امریکا د متحده ایالاتونو په یوه بمبارۍ کې د القاعده د شبکې یو سیمه ایز رهبر او د هغه دوه همکاران وژل شوي. د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل دغه کسان د یمن په شبهوا ولایت کې وژل شوي دي. د امریکا د پوځ مرکزي قمانداني وایي ابو خطاب العلقي چې په عرب ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې مشر او پر ملکیانو د حملو د پلانولو او ترسره کولو مسؤل دی. د سعودي عربستان په مشرۍ څلورو عرب هیوادونو له قطر سره د خپلو اړیکو پریکون ته د پای رسولو لپاره د خپلو غوښتنو لیست خپور کړ. په دغه غوښتنو کې له دوهې دا هم غوښتل شوي چې الجزیره تلویزیوني شبکه وتړي او له ایران سره خپل ډیر ارتباطات پرې کړي. د غوښتنو دغه لیست پرون د کویت لخوا قطر ته وسپارل شو. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په حواله په دغه لیست کې 14 غوښتنې شاملې دي او له قطر څخه پکې دا هم غوښتل شوي چې له اخوان المسلمین، حزب الله، القاعده او نورو سخت دریځو ډلو سره خپل ټول ارتباطات پرې کړي. سعودي عربستان، مصر، متحده عربي امارات او بحرین روانه میلادي میاشت کې له قطر سره خپلې اړیکې پرې کړي. دوی دا لري چې دوها له تراکرۍ سره مالي ملاتړ کوي. د امریکا د متحده ایالاتو په کانګرس کې د استازو د جرګې مشر پال راین وایي هڅه کوي د مشرانو جرګې ته ورلیږل شوې لایحه زر تصویب شي. د دې لایحې له مخې پر روسیه او ایران تازه بندیزونه لګول کیږي. د استازو جرګې مشر جمهوریت غوښتونکي پال راین وویل موږ غواړو په دې برخه کې مخکې لاړ شو، زه د بندیزونو ملاتړ کوم. د استازو د جرګې مشر وویل ایډز رویس چې د بهرنیو چارو د کمیټې مشري کوي داسې اشارې ورکړي چې په دې برخه کې به په چټکۍ اقدام وشي او موږ غواړو چې د دې کار درنه وای وکړو. دغه لایحه تیره اونۍ پاتنوي موافقو او دوه مخالفو رایو سره په مشرانو جرګه کې تصویب شوه، خو کله چې په استازو جرګه کې د لایحې په اړه ځینې بحثونه راپورته شول په دې جرګه کې یې تصویب ټکنی شو. دا و خبر.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واورئ چې په لشکرګاه کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر زیات شوی. د بلوچستان په مرکز کې چاودنې ملکیانو او پولیسو ته مرشوب لاړولې. په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې واشنگتن په نوي ستراتیژیکي شای پر پاکستان فشار زیات کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي
ټول تروریستي ګروپونه د افغانستان نه بیرون ته میل کیږي، تسلیح کیږي، تجهیز کیږي. هماغه هیوادونه چې د تروریزم څخه ملاتړ کوي په هغو باندې فشار راوړل شي نو په افغانستان کې جګړه پای ته رسیږي.
افغانستان چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی شو ګټه یې څه ده؟
پنځو کالو په سرکل کې به افغانستان ته تقریبا سل میلیونه ډالر ویزا یا عاید راځي.
د حقیقت سره په پروګرام کې مول هند سره د حواله لاري د سوداګرۍ مسله راسپړلې.
دا د افغانستان ډیر په ګټه دی او موږ کولای شو چې هندستان ته خلاص رسای په ډیر کم وخت کې په یو کم هزینه یا په کم مصرف او مصارف باندې هندستان ته لاس رسای پیدا کړو.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کابل بانک مخې ته د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. له لشکرګاه الیاس دای په ټلیفون را سره دی. دای صاحب، پرون چې کله تر غرمې وروسته چاودنه وشوه د پولیسو د یوې سرچینې په وینا تاسو وویل چې شاید د وژل شویو شمیر زیات شي، تازه معلومات څه دي؟ دای صاحب که لطفا د خپل ځای یو څه بدل کړئ، اواز هم سم نه اورېدل کېږي. لږ بهتره سو، مهرباني. ناوریدل کیږي دایسب 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 تاسو شخص هم ناوریدل کیږي. له هلمند سره مو ټلیفون رابطه قطع شوله. پرون چې کله دا چاودنه وشوه د دې چاودنې له امله تقریبا دیش کسان وشل شول او پولیسکونه نور ټپیان شول. البته پرون هم د ازادي راډیو خبریال الیاس دای دا خبره کوله چې د پولیسو یوې امنیتي سرچینې د ته ویلي دي چې په دې بلیټ کې شای د تلفاتو شمیر زیات شي. داسې ښکاري چې کوم کسان چې د دې حملې له امله ټپیان شوي وو د هغوی په منځ کې هم ځینو کسانو سا ورکړې ده. بلوچستان ته به مخه کړو. د پاکستان په بلوچستان کې د کوټې په ښار کې د پولیسو د عمومي مشر دفتر ته نږدې نن چاودنه شوې ده چې د څلورو پولیسو په شمول یولس تنه پکې وژل شوي او د نهو پولیسو په ګډون پنځلس تنه پکې ټپیان شوي دي. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې.
د روژې د وروستۍ جمعې او د اختر په رانږدې کېدو سره په کوټه ښار کې کلک امنیت نیول سوی، خو پر دې برسېره نن سهار د نهو بجو په شاوخوا کې په ښار کې یوه زوروره چاودنه وسوه چې ګڼو پولیسو او عامو خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله. چاودنه د کوټه ښار پر ګلشن سړک د بلوچستان د پولیسو د عمومي مشر دفتر ته په لږ فاصلې سره وسوه چې په څرګنده یې هدف هم د پولیسو د عمومي مشر دفتر ښکاري. د کوټې د پولیسو یو مشر عبدالرزاق چېمه د پیښو په ځای کې رسنیو ته وویل چې شهیدانو چوک ته څېرمه پر جناح امنیت امنیتی پوسته باندې پولیسو یو موټر د تلاشۍ لپاره ودراوه چې وایي ناببره زورور چاودنه وسوه او په نتیجه کې 15 تنه ووژل سول او 15 نور پکې ټپیان سول. یو موټر راغلی چې د پولیسو د عمومي قومندان د دفتر مخ ته ولاړو. پولیسو درولی له هغه ځایه د میشن سړک خواته ګرځېدلی. هلته د پولیسو بل امنیتي پوسته د هغوی ورته د درېدو اشاره کړې. هملته چاودنه سوې ده. موږ څارونکي کیمرې ګورو. هلته دوه موټر تباه سوي دي. ګورو چې کومه یوه په چاودنه کې کارول سوې او آیا بریدګر موټر درولی ځینې راوتلی دی که نه دی راوتلی. په چاودنه کې ټپي کسان سمدستي د کوټې ملکي روغتون ته یوړل سول چې په هغوی کې د 9 تنو پولیس عسکرو په شمول یوه 10 کلنه ماشومه هم شامله ده. په ټپیانو کې د ځینو حالت مرګونی و چې د وروستیو معلوماتو په اساس د وژل شویو کسانو شمېر 11 تنو ته رسېدلی چې په هغوی کې 4 پولیس عسکر او 8 تن عام خلک دي. پولیس مشر رزاق چې ما وویل چې چاودېدونکي مواد په موټر کې ځای پر ځای سوي وو خدای ونه ویل چې آیا دا ځان وژونکی برید و که څنګه. ده وویل تر اوسه دا هم څرګنده نه ده چې په موټر کې د سپاره کس چې احتمالا ځان وژونکی به و هدف څوک و. د بلوچستان حکومتي ویاند انوارالحق کاکړ له رسنیو سره په خبرو کې په دې چاودنه کې سمدستي څوک دخیل ونه بلل خو تورې پورې کړ چې هند د پاکستان په ضد له ترهګرۍ د وسیلې په توګه کار اخلي. انوارالحق کاکړ وویل برید کوونکي شایي غوښتل تر خپل هدفه ځان ورسوي خو پولیسو یې مخه ونیوله. همدا کلک امنیت و چې اوس هم احتمالا د زیات تاوان مخه ونیول سوه. دښمن په رواني لحاظ همدا هڅه کوي چې اسانه هدف ترلاسه کړي چاودنې وکړي او خلکو ته دا احساس ورکړي چې دوی دې جګړې ته د دوام رکولو وړتیا لري. داسې ښکاري چې دې برید کوونکي تر خپل هدفه ځان رساوه خو هدف ته ونه رسېد. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی منلی خو تر دې وړاندې چې پر پولیسو او ملیشه سرتیرو وسله والې حملې سوي مسؤلیت یې بېلابېلو وسله والو ډلو پر غاړه اخیستی دی. د یادونې وړ ده چې دوې اونۍ وړاندې هم د کوټې پر سریاب سړک وسله والو درې پولیس په ډزو ووژل چې مسؤلیت یې لشکر جنګوي العالمي ډلې پر غاړه واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې اورېدلی شي او د ماښام له وو د سهار تر وو پورې په همدې صفو په افغانستان کې آشنا راډیو نیولی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس مشر وای ژر به پر روسیا او ایران تازه لګول شوي بندیزونه تصویب کړي. پاول راین دا خبرې پرون وکړې او ویل چې په دې اړه د سنا جرګې طرحه مور رسیدلې ده. سنا جرګې په ایران او روسیې د تازه بندیزونو طرحه تیرونی په اتنوي موافق رایو سره تصویب کړه. سفی الله ستنگزی دا موضوع تعقیب کړی ده او په سټوډیو کې را سره ده. ستنگزی صاحب، لومړی که تاسو دا راته ووایاست چې تازه بندیزونه څه دي؟
په تازه بندیزونو کې پر روسیې باندې د اوکراین د مسالې په خاطر او همدارس په سوریه کې د امریکا او روسیې د کړکیچونو په خاطر باندې بندیزونه اضافه شوي دي. دغه بندیزونه به پر روسیې باندې پخوانی بندیزونه لا پاخه کړي. همدارس په ایران باندې د دغو بندیزونو په برخه کې په هغو کسانو بندیز لګېدلی دی چې د ایران د اټومي یا لرې واټن ویشتونکو توغندیو په پروګرام کې ښکیل دي. یوه تازه خبره چې ده په دغه بندیز کې هغه دا ده چې د ایران د سپاهي پاسداران په 3000 کسیز وی پاوز باندې به بندیز لګیږي. دغه ګروپ به د یو تروریستي ګروپ په څیر باندې په دغه بندیز کې وپیژندل شي.
په دې بندیزونو کې کله ناکله دوی د مشخصو اشخاصو نمونه هم اخلي. تر اوسه پورې خو نمونه نه دی معرفي کړی.
د ایران په پاړه باندې په بندیزونو کې په خوا د زینو کسانو نمونه یاد کړي او د زینو کسانو د زینو تعداد یاد کړي دي. خو تازه څه نه دی ویلي چې کوم کسان په دغه پروګرام کې، مګر ویلي دي چې هغه کسان چې ښکیل دي په دغه پروګرام کې بندیز به پرې لګول کیږي.
د کانګرس د استازو جرګې مشر څه وایي؟
پال راین پرون په دې اړه باندې خبري غونډه درلوده. هغه ویل چې له دغو بندیزونو حمایت کوي او تل یې حمایت کړی دی. ښه ده چې د دغه غږ واورو. زینی نرمختونه وخی، زینی دریز لکس نرم شي، نو خدا چې په دغه بندیزونو کې هم نرمخت راشي او د یو بدلون هیله کړی ده. د دغه هیله پاړه باندې په کانګرس کې زینو خلکو مخالفت کړی دی او ویلي دي چې خاله همدغه بندیزونه په هغه قوت چې سپینې ماڼۍ وځه کړي دي په هماغه قوت باندې د کانګرس لخوا تصویب هم شي.
که څه هم اوس لا ابتدایي وخت دی او تر اوسه پورې بشپړې پرېکړې نه دي شوي، کله ناکله دوی د بندیزونو وخت هم ټاکي، تر اوسه پورې خو وخت نه دی ټاکلی چې تر کله پورې به دا بندیزونه دوام کوي. د روسیې په برخه کې خصوصا چې تاسو اشاره ورته،
د روسیې په برخه کې دوی تل ویلي دي چې تر هغه پورې چې روسیه په اوکراین کې له لاسوهنو لاس وانخلي همدارس په سوریه،
تاریخ نه دی
مشخص کړی دی، مګر یو ټینګار یې کړی دی چې باید ژر تصویب شي. یو بله مسله چې روسیې تل غبرګون ښودلی دی، د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه رد کړې ده او همدارس په سوریه کې له امریکا سره د ښکر په ښکر کېدو په خاطر باندې هم د امریکا غصه پارولې ده. کې هوایی کړکیچونه هم د دوی ترمنځ زیات شوي دي او ایران خو بیا تل د امریکا مخالفت کړی دی او دغه بندیزونه یې بابې سي پلل دي.
سنځه صاحب مننه، وړاندې د افغانستان مسایل تعقیبو.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. د شورا پرون په خپل کلنۍ غونډه کې افغانستان او ایرلند ته د دې شورا د دایمي غړیتوب او د ټیسټ لوبو موقفونه ورکړل او دا دواړه اوس پر 50 وریزو او 60 وریزو سیالیو سربیره 15 ورځنی ټیسټ لوبې هم کولای شي. د افغانستان لپاره د کرکټ په نړیوال شورا کې د دایمي غړیتوب ګټې څه دي او له دې وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ له کومو ننګونو سره مخامخ شي؟ په دې اړه احمد تکل د کرکټ بورډ له پخواني مرستیال مشر عزیز الله فضلی سره مرکه کړې. ښاغلی فضلی، د مرکې په پیل کې د دایمي غړیتوب پر ګټو خبرې وکړې.
د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې لپاره او د افغانستان د ملت لپاره مانوي ارزښت د جغرافي وارد سره چې ورته بینالمللي ډګر کې د افغانستان نوم هلته ثبت راجستر شو. د کرکټ د بینالمللي شورا چې څومره انټرنیشنل ایونټونه کې چې افغانستان په داوه وځوي، نو دا د افغانستان لپاره د مانوي لحاظ یو ډېر غټ ارزښت لري، ځکه د افغانستان هویت هلته ثابته کوي. دا زموږ لپاره یو ډېر غټ خبره ده، خصوصا د ټول هغه دوستانو ته چې ډېر وخت په دې باندې هلې ځلې کول.
د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړیتوب مادي امتیازات هم لري؟
بالکل بالکل، په دې کې ان شاء الله ول عزیز دغه 15 کالو پر سرکل کې به افغانستان ته تقریبا 100 میلیون ډالر بویجا یا عاید راځي، نو څومره چې زموږ مسؤلیت ذاتي همدومره پاندم تاسو زیات راځي. 100 میلیون ډالر هغه پیسې دي چې موږ کولای شو په دې سره د مختلفو هیوادونو سره د لوبو ډګر ته ولاړ شو او خپل کورنۍ ته کې نور هم واده وکړو. هغه استعدادونه چې مخکې به صرف په دې ته انتظار و چې موږ د دې څنګه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره یو ځای شي، نو اوس کولای شي چې د نړۍ په مختلفو لیګونو کې هم لوبې وکړي، هم هغه مالي برخه خپله کوي کې او هم هغه تجربې د نړیوالو سره ترلاسه کړي. که څنګه چې نور هغه د دې مخکې د هغه لاس هیوادونه چې د کرکټ ملي شورا دایمي غړي څو به درلودي هغه دغه امتیاز نه برخمن دي. نو اوس به د افغانستان د کورنۍ کرکټ لوبغاړي شي تعداد یا پرفارمنس لري او د ځان لپاره به دغه زمینه مساعده کوي چې د نړۍ په غوښتي لیګونو کې هم اشتراک وکړي.
د دایمي غړي توپ سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبې په محل ویش کې بدلون راځي؟
بالکل، موږ به ان شاء الله ول عزیز د 2023 کال پورې 15 سیریز لرو. هغه کې به 15 سیریز د تنها د ټیسټ کرکټ لپاره وي او دا نور به 15 سیریز نه وي په مختلفو هیوادونو کې د 2023 کال پورې. البته ایرلند فقط 15 سیریز اخیستي و خو موږ 15 سیریز اخیستي، نو دا ټول به د هغه هیوادونو سره وي چې د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب لري، خصوصا د زیمبابوې او بنګلاديش سره به زموږ ډېرې سیالۍ وي چې هغه په رینکینګ کې موږ ډېر لاندې دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ کې په تیرو څو کلونو کې خورا زیات ستونزې او مشکلات وو. دا کرکټ بورډ د افغانستان د هغه کرکټ اړوند و چې اسوسییت ممبر وو یا دایمي غړی نه و د کرکټ د نړیوالې شورا. آیا په د اوسنی ظرفیت کې د افغانستان د کرکټ بورډ دا وړتیا لري چې د افغانستان کرکټ په دغه نوي حیثیت او موقف سره اداره کړي؟
واقعا دا ډېر مهم سوال دی او ډېر ګرون سوال هم دی. د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې مسؤلیت وسل چند نور هم زیات دي. موږ هغه کډرونو ته ضرورت لرو چې د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې د دې نمر کې کار کړی، لکه د نوري ډاکټر حمید شنواری، د ډاکټر نور محمد مراد، دا ټول هغه خلک دي چې کافي تجربه په کرکټ کې لري. البته خصوصا د بورډ ممبرانو د فار دغه سپنی او مسلکي کسان په کار دي چې هغه نور د افغانستان د کرکټ په اداره کې رغند رول ولو بوی و دغه تشکیل ټول دغه فنی او تخنیکی خلکو سره مسرت وی نو واچن هم دا وسنی رهبری باندې دغه مسله ډیر دروند دی نو باید دې لپاره نور هم راشي کسان د کرکټ بورډ ادارې طرف چې کافی تجربه لري او ډیر کلونه دې خوب و ارمان درلود او بالاخره ډیر تکلیفونه یې وشته.
عزیز الله فضلی، زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم نیولې شي. وړاندې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر را رسېدلې اس ایم ایسونه هم لولو. په جلال آباد ښار کې د ولسي تړون پروګرام پیل شو چې د مسؤلانو په خبره د دې پروګرام په عملي کېدو سره به ښار معیاري بڼه خپل کړي. په دې اړه نور حال له جلال آباد د ازادي رادیو د خبریال شاه محمود شینواری په راپور کې.
د سیمیز اورګانونو خپلواکي ادارې مسولین وایي د خروالي سره په ګډه ننګرهار کې د 22 میلیونه ډالرو په لګښت د ولسی تړون پروګرام پیلوي چې لاري به برېښنا، سړکونه، د څښاکو اوبه او نورو برخو کې کارونه ترسره کړي. د ولسی تړون پروګرام مسول محمد نجیب اميري په جلال آباد کې په همدې موخه جوړ شوې غونډه کې ویل چې د هرې شورا په سر 20000 ډالر په نظر کې نیول شوی چې اوس لپاره ټول جلال آباد ته 22 میلیونه ډالر منظور شوی دي. نوموړي ویل په دې پروګرام کې لومړی خلک خپل اړتیاوې په نښه کوي او بیا به پرې کار کوي.
ټول ښار د جلال آباد کې 22 میلیونه ډالر دي او د ننګرهار د کلیو برخه یو په دریمه ټول کلی په اوله مرحله کې په نظر کې نیول شوی دي. په دوم مرحله کې دوه په دریمه، په دریم مرحله کې به ټول ننګرهار د ټول ننګرهار ټول کلی په نظر کې نیول کیږي. فعالیت بخش دغه دی چې خلک خپل ضرورتونه خلک وړاندې کوي، مثلا د کوڅو پخول دي، د څښاک بودی، د پارکونو جوړول دي، په کورو باندې نمرې وایل دي.
په دې غونډه کې د ننګرهار سرپرست خاروال انجنیر حکیم الدین عمر خیل وویل د جلال آباد ښار د اړتیا کچه ډیره ده، خو وایي په دې پروګرام سره به په وخت زمان سره دغه اړتیاوې پوره شي او په راتلونکي کې به د یو معیاري ښار بڼه غوره کړي.
اساسا خو د ښارونو د اړتیا کچه محترم ډیره زیاته ده، خو په کار ده چې دغه سي برنامه د تطبیق سره موږ دغه اړتیاوې وخت په وخت راټیټ کړو تر څو پورې چې موږ هغه معیاري ښارونو ته کوم چې نور نړیوالې لري متاسفانه د اوسه پورې موږ نه لرو هغه ځایونو ته موږ ورسېږو.
د سیمیزو اورګانونو خپلواکي ادارې مسولین وایي اوس لپاره ولسی تړون پروګرام په جلال آباد ښار کې عملي کیږي، خو په خبره یې که بودیجه ورته زیاته شي نو په پام کې لري چې دا پروګرام ولسوالیو ته هم وغځوي.
په جلال آباد کې مو د ځینو پروژو په اړه راپور اورېده. د جلال آباد تر څنګ کونړ ته مخه کوو. د کونړ ښاروال وایي د کوچني اختر وروسته به د اسر آباد سړکونه بیا ورغوي او په یو شمېر ځایونو کې به استنادي دیوالونه هم ورغوي. روحله انوري له اسر آباد راپور لري.
د اسدآباد خارګوټي څو سرکونه چې پوخا په پاخه ډول جوړ شوی وو، خو اوس بیا کندو کپر دي چې ورسره د خار کولاته زیان رسیدلې دي او بیا ترمیم ته سخته اړتیا ده. د کونړ خاروال انجنیر محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل د خار اکثر سرکونه د خلکو د بې پامۍ او د لختیو د بندېدو له امله کندو کپر شوې دي. دوی ورته بودیجه پیدا کړي او د کوچني اختر وروسته به بیا رغونه پیل شي.
د دې لپاره هر کال موږ ترمیم کې دانیسو او سکالې هم خوشبختانه ترمیم کې نیولې ده. ان شاء الله چې روزه را دې کې نه کېږي اختر نه وروسته په دغه باندې عملي کار شروع کړو. څلور ناحیو په مختلفو ساحو کې د خلکو د وکیل گزارانو د خاریانو په پاستو باندې پروژې نیولې دي. څه کانکریټي سرکونه دي چې په مختلفو دغه کې دي، هغه نه ډېر شوی دی ځایي پاتې ده او د بلم په اعلان کې انشاءالله چې دغه تدارکاتي پروسې خلاص شي عمل هم پکار شي.
هغه وایي د خار او دم کلي یو شمیر ساحې د سیلابونو د ګواښ سره مخ دي. د دې ګواښ تل منځ وړلو لپاره به هم په نږدې راتلونکي کې د استنادي دیوالونو په جوړولو کار پیل کړي. د کونړ اوسیدونکو وایي ک چیرته د خار دننه سرکونه ورغول شي نو د دوی ډېر ستونزې به هواري شي. د همدې سرکونو د تنګوالي او خرابوالي په وجه اکثره لاري بندې وي. ناروغان روغتون ته او نور خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسیدلی.
نوم یې عطاالله صافید دی، د کونړ ولایت اوسیدونکو. اسدآباد ښار ډېرې سرکونه چې دي خام دي او زیاتره یې خراب دي. په دې باره کې ځوانانو، مدني فعالانو او او مشرانو زیاتره ولایت مقام ته او همدارنګ حکومتي چارواکو ته وړاندیزونه کړي وو چې تر څو دا سړکونه جوړ شي، خو تر اوسه کوم اقدام نه و شوی. خو اوس چې شاروال صاحب کومه خبره کړې ده، دا یو نیک کام دی او امید دی چې زر جوړ شي.
خلک وایي د اسدآباد ښار کوچنی دی، خو د خلکو او موټرو ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده. ښار د ښاري ماستر پلان سره سم نه دی جوړ شوی او اوس په همدې تنګ ځای کې نشي پراخېدی. د امکاناتو پیدا کېدو سره یا لاهور ډاک ته وغځول شي او یا هم بل ځای کې د نوي ښار جوړولو چارې پیل شي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیاقت کونه وایته تاسو ته ماسیم زمونږ د ډاکټر سره په تاسو ته وته نه دا کیدا دا مې دینه ماسیم موږ ته هر کال زم داخل دی وته ورته ته موږ ته وکړو نه سه کله ته بارا شي موږ ته وخرج او دې دا څه مشکل لور را
والو زه کرن جان سر خدي خصوصات نه زحمت در کوم از د رادیو لوري او پیغام په اکدم دلتا د شهیدانو مریدینو او تنخه ماشونه د با کال کیږي نه د جما ټول خالق ضرورت لري او غریب خالق دی په تنخه جما کیږي نه شهیدانو مریدینو ورساو تا
زه شین پښتون یم له خوست څخه. ما په 1903 کال کې خپل کار پیل کړ او په 1904 کال کې مې تکمیل کړ، یعنی ما ته د بینک کارت را کړل شو، خو تر اوسه پورې ما هیڅ معاش نه دی اخیستی او ما ته نه دی رکل شوی. نه پوهېږم چې ولې او څه خبره ده او ستونزه څه ده، موضوع څه ده.
بل سلام علیکم، زه هیله یم له خوست. رورا دا شپږ میاشتې کېږي زموږ تنخې بندې دي، ولې موږ منګم ماران نه یو چې خاورې وخورو. د دولت مې دا غوښتنه ده، باید موږ قراردادیان ته په وخت خپل معاش حاضر کړي. که نه یې حاضروي نو دا دې ووایي چې تاسو ځای له دې هېواد نه یې او بس مزدوري کوئ، څه مه غواړئ. نو داسې خو نه کېږي، ما پسې خپل ورونه خویندې سپېدي او کورنۍ را پسې سپېده، موږ څه وخورو؟ د خدای په امان.
دا ساجر اډو ته یو شمېر اوریدونکو سرګندونه مو اوریدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمېرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبید الله سروری د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ پر استولې سمس کې لیکلي دي. طالبانو د علیشنګ ولسوالۍ مرکزی کلینیک او د دې کلینیک څنګه تړلې دي چې خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. بصیر هله من له کابل وی مهم موضوع ته اشاره کړې ده. د لیکي د کورونې له مشرانو هیل کوم چې خپل ماشومان ته د اختر لپاره د پلاستیکي وسلو درانیولو لپاره پیسې ورنکړي. حبیب الرحمن افغان لیکي پر لشکرګاه د پرونی موټر بم چاودنه د افغانستان دښمنانو کړې ده. محمد قاسم ځواک لیکي افغان حکومت پاکستان ته اجازه ورنکړي چې د ډیورنډ پر اوږدو ازغن سیم وغځوي. فصل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي پاکستان دې پوښي چې د مداریانو مرګ د مار له لاسه وي. شهیدا د غزنی له مقوره، ګل زمان صادق د کونړ له مرکزه او یو شمېر نور اوریدونکو د کرکټ مبارکي ورکړې د ټولو افغانانو چې افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا غړی شو. او عبدالواحد مدقیق لیکي د اختر لره رسیدو سره په لوګر کې د هر څه بیې ګرانې شوې دي. سره لدی چې پاریس په دې ورځو کې د تیرو کلونو په مقایسه تر ټولو سخته ګرمي تجربه کوي، خو بیا هم سیلانیان د دې ښار او پکې د ایفل د برج ننداری ته ادامه ورکوي. په دې اړه تفصیل له اجمل انڅخاورو او بیا وړاندې له د څخه لنډ خبرونه.
سره لدی چې د جون شلمه نیټه په پاریس کې و تودا ورځ وو، د سانتیګراد په حساب د تودوخه درجه 15 تر رسیده، خو د سوزون کلمر د ګڼو هغه سیلانانو مخه ونیولې شو چې د دې ښار او په ځانګړې توګه د ایفل د چلی لیدو ته ورغلي. د فرانسې د هوا پیژندنې ادارې د جون د میاشتې راهیسې په پاریس کې د تودوخې لوړه درجه په دې هېواد کې بې ساري بللې. ډېر سیلانان چې د پاریس د مشهور سلی ایفل لیدو ته ورغلي وو اړ شول چې دې سلی ته له پورته کېدو مخکې په ورڅیرما هاوس او فواره کې پر ځان اوبه واچوي. ګډو سیلانانو د روټرز خبرې اژانس ویلي چې د پاریس له ګرمۍ خوند اخلي، خو د دې لپاره چې ناروغان نه شي نو احتیاطي تدابیر یې هم نیولي. یو سیلانی د رویټرز خبري ایجنسی ته وویل پوهیږي چې ډیره ګرمي ده. کله مې چې پاریس ته د راتلو پلان جوړو فکر مې نه کوو چې هوا به دومره ګرمه وي، نو دا ګرمي زما له تمې ډیره ده. دا فرانسې د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې د حرارت درجه به په راتلونکو ورځو کې په پاریس کې نور هم پورته شي او د سانتیګراد په حساب به شپږ دیرش ته یا تر دې هم لوړ شي. داسې ډېر کم خایي پېښ شوي وي چې په پاریس کې د هوا دومره توده شوي وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو.
د افغانستان دفاعي چارواکي وایي په تیرو څلور ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال اته څلوېښت ترهګر وژلي. دفاع وزارت څخه نن غرمه یوې خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ګډ عملیات و. په وژل شوو کې د دېرش تنو داعش وسلوالو یادونه شوې ده چې په جوزجان ولایت کې وژل شوي. د بغلان ولایت په اندراب ولسوالۍ کې په یوې وسلوالې شخړې کې د یوې ځوان نجلۍ په شمول درې تنه وژل شوي دي. تر اوسه پورې د دې شخړې علت نه دی څرګند. پاکستانی چارواکي د بلوچستان ایالت په کوټه کې نن سهار د یوې درنې پوبخې پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان ایالت په کوټه کې نن سهار یوې درنې چاودنې یولس کسان وژلي او شل تنه نورې ټپیان کړي. چاودنه د بلوچستان د پولیسو د قمندان دفتر ته نږدې شوې ده. د روسیې یو مخکښ ډیپلوماټ پرون ویل ډېر احتمال لري چې د داعش سختریز ډلې مشر د روسیې په بمبارۍ کې وژل شوی وي. د امریکا متحده ایالاتونو په یوې بمبارۍ کې د القاعده شبکې یو سیمه ییز رهبر او د هغه دوه همکاران وژلي. د امریکا د دفاع وزارت پرون ویل دغه کسان د یمن په یو ولایت کې وژل شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د څلورو عرب هیوادونو لخوا له قطر سره د خپلو اړیکو پریکون ته د پای رسولو لپاره د خپلو غوښتنو لیست خپور کړ. په دغو غوښتنو کې له دوحې دا هم غوښتل شوي چې د الجزیرې تلویزیوني شبکه دې وتړي او له ایران سره د خپل ډېر ارتباطات پرې کړي. او د امریکا متحده ایالاتو په کانګرس کې د استازو جرګې مشر پال راین وایي هڅه کوي د مشرانو جرګې ته ورلیږل شوې لایحه زر تصویب شي. دا د لایحې له مخې پر روسیې او ایران تازه بندیزونه لګول کیږي.
د اساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې له افغانستان هند ته د حواله لارې د تجارت مسله له یو چارواکي سره مطرح شوې ده. خو اوس پر شو یو تحلیلي مطلب ته د سشکاري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په اړه په نوې ستراتیژي کې د پاکستان په وړاندې سخت دریځ غوره کړی. رویټرز خبري اژانس په یو تحلیلي راپور کې دا موضوع څېړلې او په دې اړه چې ډونالد ترامپ د پاکستان په وړاندې د سختو اقداماتو لپاره څه وسیلې په لاس کې لري، د یو شمېر امریکایي چارواکو او تحلیلګرانو نظرونه هم راخیستي دي. خو د افغانستان په اړه د ډونالد ترامپ د ادارې د ستراتیژۍ د جوړېدو په درشل کې چې تر اوسه یې بشپړ جزئیات نه دي پټاګه شوي، افغان چارواکو او افغان تحلیلګرانو له ازادي راډیو سره په دې اړه چې ولې د امریکا د مخکینیو حکومتونو ستراتیژیو تر اوسه لازمه نتیجه نه ده ورکړې او په دې هیواد کې د شپاړس کلنې جګړې وروسته نوې ستراتیژي باید څه ډول یوه ستراتیژي وي چې کامیابه شي، هم د یو لړ مهمو مسایلو یادونه کړې ده. نوریاس نوري په دې اړه تفصیلي راپور لري.
امریکایي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې داسې ښکاري چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره دې ته آماده ده چې په پاکستان کې د ډېره هغو سخت دریځو وسلوالو چې پر ګاونډي هیواد افغانستان حملې کوي د ځپلو لپاره د دې هیواد په وړاندې سخته تګلاره غوره کړي. دغو چارواکو د خپلو نومونو د پټ ساتلو په شرط رویټرز ته ویلي چې په هغو احتمالي اقداماتو کې چې د ترامپ ادارې پرې بحث او خبرې کړي، په پاکستان کې د بې پیلوټه الوتکو د بریدونو پراخېدل، له دې هیواد سره د مرستو بندول ولی یا ل سره سمول او خی هم د متحد په توګه د موقف کمزوري کول شامل دي. خو یو شمېر امریکایي چارواکي دې ته د شک په سترګه ګوري چې دغه احتمالي اقدامات به بریالۍ نتیجه ولري او استدلال کوي چې له سخت دریځو ډلو د پاکستان د ملاتړ د له منځه وړلو لپاره د کلونو کلونو مخکنۍ هڅې ناکامه شوې او دې ته په پام سره چې متحدو ایالاتو د پاکستان د اوږدې مودې له دښمن ګاونډ هند سره اړیکې پیاوړې کړي، له اسلام آباد سره د دغه نوي تعامل د بریالیتوب چانس هم کمزوری کوي. امریکایي چارواکي وایي کله چې د افغانستان د 14 کلنې جګړې په اړه ستراتیژیک سیمه ییزه تګلاره یا څېړنه بشپړه شي، د ټرمپ اداره له پاکستان سره اړیکې نه شلوي بلکې هڅه کوي چې ورسره همکاري پراخه کړي. په دې اړه چارواکو د مشخصو اقداماتو یادونه نه ده کړې. د رویټرز په لیکنه د نوې ستراتیژۍ له بشپړېدو مخکې سپینې ماڼۍ او پینتاګون په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې او په واشنګټن کې د پاکستان سفارت هم سمدستي په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د دفاع وزارت ویان ادم سټمپ یوازې دومره ویلي چې متحده ایالات او پاکستان د ملي امنیت له مسایلو سره تړلو پر یو لړ موضوعاتو شراکت ته ادامه ورکوي، خو د رویټرز په وینا بحثونه پر دې څرخي چې په پاکستان کې د سخت دریځو د خوندي مرکزونو چې د افغانستان د جګړې د خرابېدو یو له عمده عواملو بلل کېږي او په دې هېواد کې روانه جګړې د نه کنټرول ول تر حالت رسولې په وړاندې یوه مشخصه تګلاره غوره شي. د افغانستان حکومت هم پر دې ټینګار کوي چې پر دې هېواد جګړه له بهره تپل شوې او د دې لپاره چې دغه اوږده جګړه پای ته ورسول شي د ټرمپ د ادارې په نوې ستراتیژۍ کې باید له هېواد بهر د ترهګرو مرکزونه او ملاتړ شبکې په نښه شي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
موږ لا پوخه خپل موضوع روښانه کړی مو چې مشکل په افغانستان کې نه دی، مشکل د افغانستان نه بیرون دی. ټول تروریستي ګروپونه دي د افغانستان نه بیرون تمویل کیږي، تسلی کیږي، تجهیز کیږي، مرسته ورسره کیږي، بیا افغانستان ته رالیږل کیږي. نو معنا دا ده کچېری په او باندې فشار راوړل شي، هماغه تروریستي ګروپونه د افغانستان نه بیرون وځپل شي، او هغه استخباراتي کړۍ یا هغه هیوادونه چې د تروریزم څخه ملاتړ کوي په هغو باندې فشار راوړل شي، نو په افغانستان کې جګړه پای ته رسیږي.
په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې تحلیلګران هم په دې باور دي چې په پاکستان کې د سخت دریځو خوندي مرکزونو طالبانو او له دې ډلې سره تړلو وسله والو ته د دې زمینه برابره کړې چې پر افغانستان خونړیو بریدونو ته دوام ورکړي او پر هغوی له ځمکنیو بریدونو وروسته بېرته ځانونه سره منسجم کړي. یو امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د ټرمپ په نوې ستراتیژۍ کې چې سیمه ییزه تګلاره په پام کې نیول شوې او هغه به د جولای په نیمایي کې اعلان شي، په وروستیو اونیو کې له اسلام آباد سره د اړیکو په اړه ډېر بحثونه شوي دي. د چارواکي زیاته کړه د پاکستان په وړاندې تر اوسه زموږ ستراتیژي چې کوم مسایل پکې شامل شي نه ده بشپړه شوې. دغه ستراتیژي به ډېره روښانه وي چې موږ په مشخص ډول له پاکستان څه غواړو. خو د افغانستان د امنیتي او پوځي چارو کارپو او د پوز پخوانی لوی درسي جنرال شیر محمد کریمی وایي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي هڅو په وړاندې چې ولې تر اوسه سمه نتیجه نه ده ورکړې، یوه عمده ستونزه دا وه چې امریکایي چارواکو نه غوښتل چې له پاکستان سره چې په سیمه کې یو نږدې متحد ګڼل کېده او له اوږدې مودې ورسره اړیکې پاللې مناسبات خراب کړي. خاغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل امریکایي چارواکي په دې پوهېدل چې د ترهګرو مرکزونه چیرې دي او دا خبره په کراتو افغان چارواکو هم ورته کړې، خو هغوی پرې هیڅکله هم سر نه دی ګرولی. هغه وایي اوس ښایي امریکایي چارواکو ته دا ثابته شوې وي چې اصلي ستونزه چیرې ده.
اوس دوی ته دا ثابته شوې ده چې مشکل په کوم ځای کې ده، تروریسم په کوم ځای کې ده، پټنځایونه چیرته دي. نو که چیرې دوی رښتیا دغه پالیسي کې داسې پالیسي راولي چې په دې ساحه کې په دې سیمه کې تروریستان راټول کی، تروریستان محو کی او یا تر کنټرول لاندې راولي، نو د دوی په پالیسي کې باید دا شی شامل وي چې دوی له پاکستان سره څنګه برخورد وکړي او څومره فشار باید پاکستان راوړي.
یو شمېر امریکایي چارواکي خبرداری ورکوي چې ښایي د یوې درسته تګلارې په اړه د امریکا د حکومت دننه اختلافات راپورته شي او دا پوښتنې مطرح کوي چې د اسلام آباد د سلوک د بدلولو لپاره به آیا د مکافاتو او مجازاتو لاره اغېزمنه وي. دغه چارواکي وایي بلاخره واشنگټن بیا هم یو شریک ته اړتیا لري، ولو که هغه نیمګړی هم وي، هغه شریک ته چې اټومي وسله لري. ټاکل شوی چې متحده ایالات بیا افغانستان ته نور په زرګونو سرتیري واستوي او پر دې خبرې هم اعتراف کړی چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه په دې هیواد کې روانه جګړه نشي ګټلی او طالبان هم لا پیاوړي شوي دي. کارپوهان وایي که په پاکستان کې پر هغو سخت دریځو چې پر افغانستان حمله کوي فشارونه زیات نشي، د هېواد ته اضافي استول کېدونکي امریکایي سرتیري به هم خپل ټاکلي هدف ته په رسیدو کې پاتې راشي. ټاکلی هدف هم پر طالبانو د فشارونو زیاتول دي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د رویټرز د راپور له مخې پاکستان تل په کلکه هغه ادعاوي چې وایي سخت دریځې د دې هېواد په خاوره کې خوندي مرکزونه لري رد کړي دي. اسلام آباد د واشنگټن دا تور هم چې د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ISI له حقاني شبکې سره اړیکې لري هم رد کړی دی، هغه شبکه چې په افغانستان کې د ډیرو خونړیو حملو مسؤوله ګڼل کیږي. یو پاکستانی چارواکی ویلی چې د هېواد د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې خپل لوري له ټولو امکاناتو کار اخیستی او ګمان نه کوي چې د ټرمپ اداره پرې له دې زیات فشارونه راوړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی ویلي چې واشنگټن نه غواړي چې پر پاکستان فشار راولي چې دا هېواد د ترهګرۍ په وړاندې له روانې جګړې لاس واخلي. پاکستانی چارواکي ټینګار کوي چې له 2003 کال راهیسې چې دا هیواد د امریکا په مشرۍ د ترهګرۍ په وړاندې نړیوالې جګړې سره یو ځای شوی، په دې هیواد کې د سخت دریځو لخوا په شخړو کې نږدې 2000 ملکیان او شاوخوا 2000 د امنیتي ځواکونو غړي وژل شوي دي. د چارو یو شمیر کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د غوره شوي پالیسۍ یو علت هند دی. اسلام آباد دې ته اندېښنه لري چې نوی ډلۍ به پر افغانستان له خپل نفوذ څخه ګټه پورته کړي. پاکستان ته په 2004 میلادي کال د امریکا د پخواني ولسمشر جورج ډبلیو بوش ادارې د ناتو د غړیتوب بهر د یو ستر متحد لقب ورکړی و. په هغه وخت کې دغه غوره موقف پاکستان ته د دې لپاره ورکړل شوی و چې د القاعده او وسله والو طالبانو په وړاندې د امریکا په جګړه کې د پاکستان ونډې ته اهمیت ورکړل شي. خو د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د پاکستان د رښتینې همکارۍ په اړه امریکایي چارواکو تل شکونه څرګند کړي دي. په بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د پاکستان د چارو تحلیلګر بروس ریډل وای پاکستان یو متحد نه دی، که څه هم دا هیواد شمالي کوریا یا ایران نه دی خو یو متحد نه دی. که له پاکستان دغه موقف واخیستل شي ښایي دا پر پاکستان یو سخت ګزار وګڼل شي. یو پخوانی امریکایي چارواکي رویټرز د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې پاکستان به هغه ډیر جدي وبولي او داسې به وانګیري چې ورسره به احترامي شوې ده. ډیوډ سیدنی چې د 2009 او 2013 کلونو ترمنځ د افغانستان، پاکستان او مرکزی آسیا په پوځي او دفاعي چارو کې د اوباما د مرستیال همکار په توګه دنده ترسره کړې وای، هغه هڅه چې اسلام آباد په یو ستراتیژیک شریک بدل شي یو ستر اشتباه و. دې کار د پاکستان په کړو وړو کې هیڅ تغییر رانه اوس ان دی ویلی شي چې ورسره د پاکستان چلند لا خراب شوی دی. پاکستان له 2002 کال راهیسې له امریکا څخه باندې 3.5 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړې ده، خو تیر کال پینتاګون پریکړه وکړه چې د هیواد ته 300 میلیون ډالر مرسته ورنکړي. دا وروسته تر هغې چې د امریکا د هغه وخت د دفاع وزیر اش کارټر له دې ډډه وکړه چې د دغو مرستو د ورکولو سند لاسلیک کړي. دغه مرسته په دې پورې تړلې چې دا تصدیق شي چې پاکستان د حقاني شبکې په وړاندې کافي اقدامات کړي دي. امریکایي چارواکو هم دا خبره کړې چې د ټرمپ اداره هم پر دې بحث کوي چې له پاکستان سره مرستې کمې کړي، خو د امریکا د مرستو کمول ښایي دا هیواد لا زیات چینته چې له مخکې په دې هیواد کې د 6 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې ورنږدې کړي. امریکایي چارواکو او د پاکستان د چارو څېړونکو ویلي چې د پاکستان په وړاندې نوې تګلاره کې د ټرمپ د ادارې لپاره بل انتخاب دا دی چې په دې هیواد کې د حقاني شبکې او نورو سخت دریځو ډلو چې په افغانستان کې د بریدونو مسؤل دي د ځپلو لپاره د بی پیلوټ الوتکو بریدونه زیات کړي. د پاکستان د چارو یو تحلیلګر رویټرز د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې ښایي امریکایان پاکستان ته اوس وایي چې تاسو زموږ دښمنان له منځه یو نه وړل او دا کار اوس موږ په خپله کوو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کابل او ډیلی ترمنځ د سوداګریز راکړو ورکړو په هدف هوایی دالیس پرانستل شو چې په دې سره د افغانستان محصولات هندستان او د هغه هیواد توکي افغانستان ته راوړيږي. دا چې دا پروسه د افغانستان د سوداګرۍ لپاره څومره مهم او ګټوره ده د حقیقت اسد د دې اونۍ په خبرونه کې پرې خبرې کوو. د نن په خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستيال احمد توفیق داوري لزان سره لرو. داوري صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. کپایلې لدینه کو که څنګه چې ما مخکې ویل د افغانستان او هندستان ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو په هدف هوایی دالیس پرانستل شو، ستاسو په نظر دا کار د افغانستان د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره څومره ګټور دی؟
تاسو ستاسو درنو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره وګورئ، افغانستان بنا پر هغه جغرافیوي موقعیت سره چې لري موږ آزاد او بوته متاسفانه لار نه لرو. هغه د خپل د موقعیت په اساس ولې د نړیوالو کنوانسیونونو د بازي پروسیجرونو په اساس افغانستان او نور د افغانستان ته ورته هیوادونه چې دوی آزاد او بوته لاسرسی نه لري د هغوی حقوق او استفاده له دغه بندرونو او د نورو هیوادونو له ملکونو نه دا په ټولو هغه تفاهم نامو او په هغه نړیوالو کنوانسیونونو کې دا تسجیل دي او واضح دي. متاسفانه زموږ تجارت کا واردات دي که صادرات دي له ډېر وخته را په دې خوا همیشه دا د ننګونو سره مخامخ دي، په خاص ډول د پاکستان په قلم قلمرو کې او کله کله د ایران د اسلامي جمهوریت په قلمرو کې. نو زه تاسو ته ویلی شم چې په دغسې یو موقعیت کې چې افغانستان دی او متاسفانه چې مونږ تر اوسه تر دې حده نه یو چې حد اقل مونږ یو څلور څلوېښت فیصده په خپلو توکو باندې متکي اوسو، یعنې مونږ ډېر په وارداتو متکي استو، په ډېرو سکتورونو کې، په ډېرو بخشونو کې. افغانستان ته لازمه ده چې له هر بدیلې لارې نه، هرې لارې نه باید مونږ استفاده وکړو، ځکه چې مونږ یو دا چې مونږ په بهرنیو توکو ډېر متکي استو، او بل دا چې مونږ وکولی شو هغه زمونږ یو څه نه څه زراعتي او داخلي تولیدات چې دي، محصولات چې دي، دا نړیوالو بازارونو ته له بدیلو لارو نه ورسوو. الحمدلله خو تر ډېره حده دغه هوایي دالیز چې نن سبا د افغانستان او هند ترمنځ دغه دالیز جوړ شوی دی، او تقریبا تاسو شاهد یاستئ د دې چې زمونږ مالونه نور چالان دي، هغه د هندوستان ته ځي، په دې کې هغه د زمونږ تقریبا طبي نباتات چې په هغه کې دا اینګ چې ورته وایو مونږ او تاسې، هغه وه چې هغه هغه د له دې لارې هندوستان ته هغه د ولاړه، دغه یې شروع شو، د هغه صادرات د دې شروع شو، د وچې میوې ورسره شروع دي انشاءالله په خیر. نو دا د افغانستان ډېر په ګټه دی، او مونږ کولی شو چې هندوستان ته خلاص رسای په ډېر کم وخت کې په یو کمه هزینه یا په کمو مصارفو باندې هندوستان ته لاسرسی پیدا کړو. نو دا ډېر ښه یو زیری دی او ښه یو چانس دی چې مونږ وکولی شو د یوې خوانه هغه خپلو داخلي توکو ته دلته وده ورکړو، ځکه چې هر څومره چې تاسو مارکیټ پیدا کوئ خپلو تولیداتو ته، که د کرنې په برخه کې، که د سوداګرۍ په برخه کې، که د تولید په برخه کې، نو هر څومره چې تاسو ورته مارکیټ پیدا کوئ دلته خلکو ته د کار ځای پیدا کیږي، اقتصادي ودې لامل ګرځي.
د افغانستان نه چې څه صادرېږي د هغې په اړه تاسو وویل چې طبعاً وچه میوه ده پکې، طبي بوټي دي پکې، لاغې خوانه څه شی راځي او څومره
د اوس د پاره؟ په اول قدم کې لکه چې ما ویلې، د افغانستان نه خو زراعتي توکي دي، هغه زراعتي محصولات زمونږ لکه طبي بوټي دي، او مثلا لکه وچه میوه، تازه میوه ده، غالۍ دي زمونږ، د لاسي صنایع دي زمونږ، دا ټول په دې کې شامل دي. له دې خوا بسي او لاغې خوانه په اول قدم کې هغه زمونږ ډېر د ضرورت وړ توکي چې په هغه کې طبي دوا ده، په هغه کې د البسه ده، په هغه کې د غرض یو شمیر خوراکي توکي دي چې د افغانستان د ضرورت وړ دي، هغه له هغې خوانه راځي. چې د دې په انکشاف سره به بیا نور وارداتي مالونه زمونږ هم چې د امکاناتو په صورت کې چې انشاءالله امکانات هم شته دی، د هغې خوانه به هغه د هند نه کوم وارداتي توکي چې د ضرورت وړ دي هغه به هم یوه کیلو په څلوېښت سنټه، در حال چې په آزاد بازار یا پخوا تر دې نه تر اتیاو سنټو تر نوي سنټو پورې د دې کرایه وه، ولې اوس دا یو ښه چانس برابر شوی دی.
د هوا د لارې نه د اموالو راکړه ورکړه، د سوداګریزه راکړه ورکړه، فکر نه کوئ چې شاید دا مسایل لنډمهاله وي؟ په دې خاطر چې د مصارفو نه به څوک ونه شي وتلی، دولت به بالاخره اوس چې قرارداد مثلا په د یو کلو په څلوېښت سنټه دی، تاسو ته دا څومره ډاډ درکړ شوی چې په راتلونکي کې دا کرایه په همدې نرخ باندې پاتې کیږي، او که پاتې نه شي نو دا به لنډمهاله نه وي، دلته به په نرخونو باندې څومره به تاثیرات ولري؟
یو شی چې مونږ ورته خوشبینه یاستو او یو څه اطمینان د حکومت د خوانه راکړل شوی په اقتصادي عالي شورا کې چې دا تصمیم ونیول شو چې ټول سکتوري وزارتونه او د هیواد جمهور رئیس د هغه په راس کې دی، دې ته یو فنډ مشخص شوی دی، او دا به دولت دغه امکانات برابر کړي دي خصوصي سکتور ته. خو زمونږ ډاډ او اطمینان دا هم دی چې دغه شان اقدامات چې کیږي دا بیا په د هیواد نه بهر، مثلا په هندوستان کې هلته هم ډیر هوایي کارګو شرکتونه، هغوی هم لري څو شرکتونه، دا په عین زمان کې یو رقابت هم رامنځته کوي، تشویقیږي هغه نور سکتورونه، هغه نور شرکتونه هوایي چې هغوی هم وکولی شي دغه امکانات ځان ته مساعد کړي چې په همدغه بایه باندې هم له دې خوانه مالونه یوسي، هم د هغې خوانه راشي. برعلاوه د دې چې آریانا سره اوس مونږ پروتوکول لرو، نو دا یو زمینه مساعدی دی ته چې یو رقابت رامنځته شي. که خدای ناخواسته کوم وخت په دې کې کوم سختګي راځي، بیا هم هغه ایرلاینو ترمنځ چې کله تاسو رقابت پیل که او مالونه مو په یو ریټ راغلو، بیا انشاءالله دا په لنډ مهال او په منځ مهال کې دا قیمتونه د کرایې بیرته نه لوړیږي او دا پروسه انشاءالله چې د خنډ سره به نه مواجه کیږي.
هندوستان د افغانستان د مالونو دپاره ستاسو په نظر باندې څومره د اوبه کولو یو ښه مارکیټ دی؟ د دې خونه چې کوم شیان ځي هندوستان ته د هوا د لارې نه څومره ښه مارکیټ کیدلی شي د افغاني تولیداتو دپاره؟
د افغاني تولیداتو د کیفیت ته په پام کې نیولو سره او هغه کوم نفوس چې په هندوستان کې دی نن سبا، دغه راز هغه کومه مسافه او هغه کوم ښه مناسبات چې د هندوستان هیواد سره دی او هغه د لارې مسافه چې وسنجوي، نو د افغاني ډیر فیصد تولیدات دا په هند کې جذب کیږي او هلته د مصرف امکانات شته دی، ځکه چې هلته نفوس ډیر دی. بل هند موږ او تاسو ته نږدې دی، که چیرته بر علاوه د دې هوایي دهلیز نه که موږ وکولی شو د پاکستان د قلمرو نه د واګې د لارې نه موږ افغاني توکي د ځمکې له لارې نه هم پاکستان ته ورسو، چې په اوس مهال کې د دې خوانه هم ډېرې ستونزې دي او د هغې خوانه چې زموږ کوم ټرکونه بیرته راځي هغه صادراتي توکي چې زموږ واګې ته رسوي، د هغې خوانه پاکستان اجازه نه ورکوي چې موږ سوداګر هغه هندي مالونه د پاکستان له قلمرو نه افغانستان ته راوړي. که چېرته دا ستونزه هم ورسره حل شي، نو زه تاسو ته ویلم چې د افغانستان به حتی د هند ضرورت پوره نه شي کړی، ځکه چې هلته نفوس دومره ډیر دی او کیفیت د مالونو دلته ښه دی. که زموږ تازه میوه ده هغه طبیعي ده، که وچه میوه ده ډیر ښه سټنډرد لري. د بستهبندي په برخه کې اوس یو څه امکانات الحمدلله دلته برابر شوي دي، هغه بستهبندي هم یو مهم عامل دی د صادراتو په برخه کې چې هغه هم د قبول وړ دی ډیرو هیوادونو ته، یعنی حتی اروپا ته زموږ ستاسو وچه میوه او بعضې نور توکي ځي. خوشبختانه چې یو ښه زمینه مساعد شوې ده، نو د هند هیواد له هر لحاظ د افغاني تولیداتو د جذب امکانات په هندوستان کې ډیر دی، هم په همسایه او د سیمه په هیوادونو کې، خو په خاص ډول هندوستان هم علاقه مندي لري او هم د دغه تجارتي روابطو د پیاوړتیا او ټینګښت دغه علاقه مندي او نظر د دواړو ملکونو ترمنځ شته دی.
تاسو د پاکستان یادونه وکړه، سره دې چې پاکستان سره په اړه برخه کې ستونزې موجودې دي، خو اوس د هندوستان سره د هوا د لارې نه د سوداګریز راکړو ورکړو لړۍ پیل شوې ده، څومره بدیل کیدلی شي هغه د اړتیا وړ شیان چې موږ د پاکستان نه مخکې راواردول، اوس څومره بدیل کیدلی شي چې موږ د هندوستان نه واردو؟
تاسو ته معلومه ده موږ د پاکستان د لارې نه یا پاکستان سره موږ دوه قسمه تجارت لرو. یو هغه تجارتي توکي دي زمونږ چې د دریم یا څلورم هیواد نه د کراچي د بندر د لارې او دغه راز د پاکستان د قلمرو نه راواردېږي، یو هغه د افغانستان او پاکستان منځنۍ تجارت دی. دا چې د کراچي په بندر کې ما چې وویل چې تقریبا 6% هلته کموالی راغی په وارداتو کې د کراچي له بندر له طریقه، دغه کومې ستونزې چې وې کومې خنډونه چې و په همدې خاطر و چې موږ د نورو لارو نه د په استفادې سره د بدیل په عنوان موږ بر علاوه د دې نه دغه دا چې نورې لارې چابهار بندر دی که مثلا د لاجورد لاره ده چې مخکې ما یاده وکړله، تجارتي دهلیز د هندوستان سره یو ډیر ښه بدیل په موقع بدیل او د افغانستان د تولیداتي توکو د صادراتو او د جذب د مارکیټ په توګه دا یو غټ اقدام دی او ښه یو برجسته بدیل ګڼل کی.
نو کوم ضمانت موجود دی دلته چې هندوستان به په راتلونکي کې هغه ډول کړنې نه کوي په تجارت کې لکه څنګه چې پاکستان زموږ د تجارانو سره وکړي؟ دغه کوم ضمانت موجود دی؟
یو شی باید زه په ډاګه ووایم چې دغه چې موږ د نورو هیوادونو که د منځنۍ آسیا هیوادونه دي، د دوی د قلمرو نه چې کوم واردات موږ لرو، که د پاکستان نه دي، که د ایران نه دي، دغه راز که د هند سره اوس دغه هوایي دهلیز جوړ شوی دی، هیڅ هیواد موږ ته دا تضمین متاسفانه نه دی راکړی چې موږ ته به ستونزې نه جوړوي، در حال چې ما لکه مخکې چې وویلې چې هغه د نړیوالو کنونشنونو په اساس باندې موږ خپل حقوق لرو، ترانزیتي حقوق د هر ملک تثبیت دی د خپل جغرافیایي موقعیت په اساس باندې، مګر کله ناکله په د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې مزاحمت کیږي، زموږ مالونه درول کیږي بعض وخت.
روسي پښتنې په توګه په یو شمېر ملکونو کې تاسو یادونه وکړه چې ستونزې جوړې شوې دي، پخوا هم جوړې شوې، شاید په راتلونکي کې هم جوړې شي، ضمانت هم نه دی موجود. ولې طبعا لکه څنګه چې
تاسې یادونه وکړه په دې برخه کې نړیوال قوانین موجود دي، ولې مراجعه نه کیږي نړیوالو ته چې هغوی باید په دې برخه کې همکاري وکړي او دغه هیوادونه دې ته مجبور کړی شي چې لږ تر لږه د سوداګرۍ او تجارت په برخه کې دا مسایل باید سیاسي نه شي او په دې برخه کې هغه د سیاسي فشار په توګه ګټه وانه خیستل شي او یو تفاهم ته سره ورسي.
وګورئ، افغانستان په تیر کې هم د ډیرو بین المللي یا نړیوالو سازمانونو اقتصادي سازمانونو غړیتوب لري، لکه د سارک سازمان، لکه د ایکو سازمان، د غراز یو شمیر نور سازمانونه دي او په وروستیو کې چې افغانستان د نړیوال سوداګریز سازمان غړی هم دی، نو شو افغانستان د عضویت یا غړیتوب ترلاسه کړ تیر کال. موږ په دغسې مواردو کې د خپل شکایتونه حتی من کړي دي، د سوداګرۍ او صنایع خونې حکومت ته شکایت کړی، دغه نړیوال سازمانونو ته شکایت کړی، ولې متاسفانه دغه سیاسي ننګونې او چالشونه او کوم سیاسي ارتباطات او ستونزې چې په سیمه کې موجود دي، حتی د دغه سازمانونو لکه د سارک او ایکو دوی نه دي توانېدلي چې دغه ستونزې حل کړي، په داسې حال کې چې هندوستان، افغانستان، پاکستان، بنګلادیش، بوتان، لکه دا د سیمې هیوادونه چې دا د سارک د سازمان غړي دي، ول تاسو دا ومنئ چې دغه سارک نړیوال سازمان په دې نه دی توانېدلی، ځکه دلته سیاسي مسایل ډېر ورته ارزښت په دې سیمه کې ورکول کېږي او پاکستان سره چې ډېرې ستونزې وي، زموږ پاکستان هغوی ته هم داسې یو اهمیت ورته نه دی ورکړی. کله چې درې یا څلور میاشتې مخکې دغه سرحدونه زموږ د پاکستان سره وتړل شو، موږ آن نړیوال تجارتي سازمان ته موږ خپل شکایت د افغانستان حکومت، د افغانستان خصوصي سکتور وکړو.
ډېره زیاته مننه کوم.
وی باران سنا کوئی بارا بارا